په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې دي. ازادي راډیو یې بلې خپرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. ډېرې برخه موسیقي له ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د دې ساعت په لنډو خبرونو سره پیلوو. د اسلامي همکارۍ سازمان د هرات په گذرګاه جمعات کې د جمعې د ورځې خونړۍ چاودنه وغندله. په دې پیښه کې د طالبانو د یوه ملاتړي دیني عالم مولوي مجیب الرحمن انصاري په ګډون 13 کسان ووژل شول. په هرات کې له چاودنې دوه ورځې وروسته د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان پرون یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دا سازمان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د بریدونو او چاودنو له امله اندېښمن دی او هیله مند دی چې د دې هیواد خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړی شي. تر اوسه چا یا کومې ډلې د هرات په گذرګاه جومات کې د چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام په دې هیواد کې د خلکو د ملاتړ لپاره د کاناډا د دوامدار او ثابت ملاتړ ستاینه کړې او په یوه ټویټ کې ویلي چې د کاناډا په څیر یې د بسپنه ورکوونکو د سخاوت مندانه مرستو پر مټ په افغانستان کې د لڅه باندې 1 میلیون سړو او ښځو سره چې په اقتصادي ستونزو کې راګیر او په دې هیواد کې چاپیریالي غمیزو او کړکیچنو اغیزمن کړي دي ملاتړ کړی دی. دا نه دی ویل شوی چې کاناډا له دې پروګرام سره تر اوسه څومره مرسته کړې، خو له دې مخکې دا هیواد د امریکا د متحدو ایالاتونو، بریتانیا او اروپایي ټولنې په ګډون د لویې بسپنه ورکوونکو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په کتار کې راوستی و. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي په توګه د روزا وطن بایووا د ټاکنې هرکلی کړی او په یوه ټویټ کې هغې ته پر دې دندې د ټاکل کېدو د مبارکۍ تر څنګ ویلي چې په ویاړ سره به د هر ماشوم د هوساینې لپاره له تاسو سره یو ځای انکار کوو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د سپتمبر په 2 د قرغیزستان پخوانی ولسمشره روزا اوتنبایوا د کاناډایي ډیپلوماټ ډیبورا لاینز پر ځای د افغانستان لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکله. د ډیبورا لاینز دنده په جون میاشت کې پای ته رسیدلې وه. ایران د خپلو بهایي اتباعو په وړاندې د ځپونکو اقداماتو د زیاتوالي په ترڅ کې د بهایي فرقې 12 پیروان چې تهران په ارتداد او له اسرائیل سره د اړیکو په لرلو تورن کړي نیولې دي. د ایران دولتي رسنۍ پرون وویل چې دغه کسان د مازندران ولایت په مختلفو سیمو کې نیول شوي دي. په دې سیمه کې د اګست په 1 هم د دې فرقې چې په ایران کې یوه غیر اسلامي لویه اقلیت ډله ګڼل کیږي 14 غړي نیول شوي وو. بهایان چې شمېر په ایران کې شاوخوا 3 لکه کسانو ته رسیږي او په نړۍ کې شاوخوا 5 میلیونه پیروان لري وایي دوی په ایران کې چې مذهبي په اساسي قانون کې په رسمیت نه دی پیژندل شوی په منظم ډول ځورول کیږي. د آسیا د شل اوریز جام د سیالیو په دوام د پاکستان لوبډلې هند ته ماتې ورکړه. په دې لوبه کې چې پرون یکشنبه د دوبۍ په کرکټ لوبغالي کې ترسره شوه، هند 122 منډو هدف وټاکه. پاکستان د لوبې په وروستي اور کې دغه هدف ترلاسه کړ. د آسیایي کرکټ جام سیالیو کې نن لوبه نه کیږي. سبا به د هند لوبډله له سریلانکا سره او د چهارشنبې په ورځ به افغانستان له پاکستان سره لوبه کوي. د بنګلادیش او هانګ کانګ لوبډلې د سږ کال د آسیا د شل اوریز جام له سیالیو بهر شوي دي. ازادي رادیو اوري لکه څنګه چې په پایل کې مو ویل، د خبرونه د دې خبرونه ډیره برخه د موسیقي ځانګړي خبرونه ته ځانګړي شوی، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د طالبانو موقت یا سرپرست حکومت دی یو کلنۍ په درشل کې دی. د تیر کال د وګي اسنبلی د میاشتې په 14 چې د سپتمبر 8 سره برابر ده د جمهوریت نظام لړنګي 2-3 اونۍ تیر شوې چې طالبانو خپل سرپرست کابینه اعلان کړه. پر طالبانو انتقاد کیږي چې د حکومت په لوړپوړو څوکیو کې د دوی له خلکو پرته بل څوک نشته او په حکومت کې ښځې هم ونډه نه لري. نور بل صفي ولستان زیوارو.
دا چهارشنبه بعد د طالبانو د سرپرستی کابینه یو کال پوره شي. د تیر کال د سنبلی یا وږي په 14 طالبانو د صدارت مقام بیرته احیا او ملا محمد حسن اخوندی د رئیس الوزرا په توګه چې هماغه د صدر اعظم حیثیت لري وټاکه. طالبانو د خپل سرپرستی کابینه په اعلانولو سره د ښځو چارو وزارت لغوه او پر ځای د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اعلان کړ. د حکومت په لوړو پوړو کې له پوځي او ملکي چارواکو نیولې تر تخصصي او مسلکي وزارتونو پورې ټول د طالبانو غړي دي او بل څوک پکې نشته. د طالبانو په حکومت کې هیڅ ښځه شامله نه ده. خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وایي د دوی د حکومت په جوړښت کې بیلابیلې څېرې شته.
در ترکیب حکومت ما چهره های
زموږ د حکومت په جوړښت کې بیلابیل چیرې موجود دي. د بیلګې په توګه د روغتیا، اقتصاد، مالیه، مخابرات او نور سکتورونو کې داسې کسان شته چې له بیلابیلو برخو څخه دي، بیلابیل نظرونه لري، خو خپل هیواد ته د خدمت روحیه لري او کار کوي. مجاهد زیاته کړه ښایي کابینه هم داسې پاتې شي، دا چې تر څه وخته هغه وویل په اړه معلومات نه لري. د طالبانو د حکومت د سرپرستی کابینې له اعلان نږدې یو کال تیریږي. د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په ګډون هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دغو هیوادونو د طالبانو د لومړۍ دورې حکومت چې د 1990 لسیزې په وروستیو 15 کلو کې واک چلاوه په رسمیت پیژندلی و. د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقونو ته د درناوي او د یو ټول شمولو حکومت رامنځته کول د نړۍ هغه مهمې غوښتنې دي چې د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره یې وړاندیز کوي. د طالبانو د حکومت په جوړښت کې داسې څیرې هم شته چې د امریکا، متحدو ایالتونو او ملګرو ملتو د تراګرو په لیست کې دي او په سر یې میلیونونه ډالره انعام ټاکل شوی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی هغه کسان دي چې په سر یې میلیونونه ډالره انعام لګېدلی. د یو کال په تیریدو له هم دا کسان د امریکا د تراګرو په تور لیست کې دي او امریکایي چارواکو په وار وار ویلي چې د بندیزونو له لیست څخه د طالب چارواکو د ایستلو کوم پلان نه لري.
بل سبا د چهارشنبه په ورځ به افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت جوړېدو کال پوره کېږي، خو تر اوسه نه دغه حکومت له نړۍ له سرپرستۍ وتلی او نه هم د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت پیژندلی. په دې اړه مې په اروپا کې میشته د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې له مشر او د سیاسي چارو له کتونکي سید ذاکر شاه سادات سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې ولې د طالبانو سرپرست حکومت دومره دوام وکړ.
مختلف لاملونه لري، هغه دا چې لومړی خو دي هغه سرغړونه چې کوم ده د روحي د قرارداد پاکله شوی، هغه د دویم دا چې کومې وعدې چې طالبانو ژمنې وکړې د نړیوالو سره او په خاص کر بیا په افغانستان کې دننه کوم حالات روان دي، د ښځو په هکله تعلیمات بندیزونه، دا نور ستونزې او لانځې چې په اصطلاح د دوی خپلو منځونو کې شته، بهرني لاسوهنې د ګاونډي په خاص کر ډېر مختلف دلایل، بیا د الظواهري موجودیت د هر کرستان په شیرپور کې، نو دا به څنګه امکان ولري چې دا دومره ټولو ستونزو په سر به بیا داسې هیلې هم څرګندې شي چې ګواکې دوی به په رسمیت پېژندل.
تاسو دغه د ځینو عواملو یادونه وکړل، د طالبانو لپاره دغه مسایل چې تاسو یاد کړل د حکومت له دایمي کېدو یا له سرپرستۍ څخه د راوتلو لپاره فکر کوئ چې دا مهم و؟ طالبانو کولی شو چې حکومت دغه سرپرستۍ نه وباسي او یو دایمي کابینه جوړه کړي؟
طالبان نه یوازې چې نړیوالو سره فیصله دوکه کوي، د افغان ولس سره هم دوکه کوي، په دې چې هغه ټول افغان شموله چې دوی وعدې ورکړي وې د هغې په اساس به دوی نظام جوړوي او په اصطلاح هغه عمري عدالت به پر ځای کوي. ډېرې ستونزې دننه موجودې، تر اوسه پورې دوی بغیر د خپله د طالب د مدرسې نه په بل هیڅ چا باندې داسې اعتبار نه کوي سره او نه واک دی په اصطلاح پرېږدي او نه کار اهل کار ته سپاري. نو د دې ستونزو سره سره زنه ته یم چې دوی به څنګه وشي کولای چې د دوی راووځي سرپرستۍ نه، د سرپرستۍ نه راووځي او دایمي نظام فاصله شي. تر اوسه پورې دوی د ولس نظرونو ته بالکل یعنی ارزښت نه دی ورکړی، نه پخواني دودونو باندې لاړل، نه یې لویه جرګې سره وکړو، نه اساسي قانون په دې ملک شتون لري. په کوم اساس به ولس اعتماد وکړي او په کوم اساس به نړیوال اعتماد وکړي او څنګه به دوی د سرپرست نظام نه لاړ شي او دایمي نظام؟
یعنی ستاسو په نظر طالبانو داسې نه انګیرله چې نړیواله ټولنه به د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلو کې دغسې یو جدي دریز غوره کړي؟
طالبانو کې ځینې کړۍ چې پکې شته دي چې واقعا معتدله دي، منځلارې دي، هغوی په دې شیانو باندې پوهېږي سره، هغوی نه غوښته چې د هغه وکړي په اصطلاح داسې یو برخورد وکړي د نړیوالو سره د افغانانو سره، لاکن په دې کې یوه ډله مشخصه ټولو ته معلومه ده، نړیوالو ته معلومه ده چې دوی د بل ځینې خپل هدایات اخلي او واک او اکثرا هغه زورواکي هم د دوی سره ده، که دا د نجونو د مکتبونو بندیز ده او که دا د ښځو په حقوق چې کوم مسایل دي او که دا اوسني د نړیوال سره ټکرونه په اصطلاح، دغه ټول یو 35 کسان دي چې دا په دې منځلاري ټول په اصطلاح یو خواته کړي او دا تندروان په اصطلاح د حاکمیت په لاس لري.
اوس د طالبان واکمني دوهم کال ته داخله شوې، فکر کوي چې د سرپرستۍ واکمني به همداسې دوام وکړي، سرپرست حکومت او هم دا شکل به نړیواله ټولنه هم په خپل دریز باندې پاتې شي؟
هیڅ فکر نه کوم چې دوی سرپرستی داسې دوام وشي موندلی، او دا اقتصادي حالت او بحران چې په وطن کې راغلی او خلک د ولږې سره مخامخ دي، وسره روان ژمی به ډېره سخته ژمی وي، د افغانانو د سیلابونو په اصطلاح کوم حالات راغله، په افغانانو امکان نه لري چې یو نظام په داسې یو حالت کې دوام وشي موندلی چې نه ولست په اصطلاح ارزښت ورکړي او نه نړیوالو ته. ما خو هیله دا ده چې دوی باید په ټولو شیانو باندې سره باید فکر وکړي، ولس ته مراجعه وکړي او د مشر باباګانو جرګې دې راوغواړي، د قومونو مشران دې راوغواړي، د طالب حلقې نه دې بهر شي او ولس ځان وسپاري.
د سیاسي چارو کتونکی سید ذاکر شاه ساداتو چې په افغانستان کې د طالبانو د سرپرست حکومت په اړه خپل نظر راسره شریک او دا چې ولې تر اوسه پورې سرپرست حکومت دومره دوام کړی دی.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ماته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 01.
ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ وڅپو سربیره د غراز لوی خارونه کې د اف ام په 3.5 په هم صافه وځي او ریدلې شي. او مخکې لدې چې موسیقي ته ورورسیږي، دا هم ورسته راپور د پکتیکا برمل ولسوالۍ چې ورسته زلزلې هم ډیره ځپلې، اوسیدونکي شکایت کوي چې په تیرو شلو کلونو کې هم د دې سیمې د بیا رغونې او د خلکو لپاره د ژوندانه د اړینو اسانتیاو د برابرولو ته زیاته پاملرنه نه ده شوې. دوی د طالبانو له اوسني حکومت څخه هم د مرستې غوښتنه کوي. نور حالي د ازادي راډیو د سیمې خبريال پر راپورټ کې
د پکتیکا د برمل د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د ژوندانه لمړنۍ او اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او په ډیرو برخو کې ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي د دې ولسوالۍ ډیری سیمې سړکونه، خوانځي، روغتیایي کلینیکونه او حتی ټلیفوني او انټرنیټي اسانتیاوې نه لري. د برمل ولسوالۍ د مرغه کلي اوسیدونکي عبدالله آزادۍ رانیو ته وویل د دوی په سیمه کې ډیر خلک اوسیږي خو په تیرو شلو کلونو کې د دوی د ژوند ښه کولو لپاره هیڅ نه دي شوي.
نه دلته مکتب شته، نه سړک شته، هیڅ شی نشته. په دا شل کوله کې صرف مشته یوه د افغان بي سي موټر غلی دو، هغه مند دم را ساخ زور وي، دم را ساخت مصروف وي، دم را ساخت مصروفیت تر درې می چې هغه مشته نه انټرنیټ سماچار کوي او نه ټلیفوني اړیکې مشته شي. نو د موجوده حکومت نه زده ایله لارم چې مش مرغه سیمه ته توجه وکړو.
د برمل ولسوالۍ د خرسین کلي اوسیدونکي صدیق او د مرغۍ کلي اوسیدونکي جاوید وایي د دوی سیمه له هر ډول پرمختګ وروسته پاتې شوې ده او حتی خې او بدې ته یاران دوستان د موټر په واسطه خبروي.
د مش په کلي کې به د شل کوله کې نه روډ ارغلی دی، نه مټه شته، نه روغتون جوړ شوی دی. د مش په کلي کې چې مړی وشي یوه بل کلي ته سړی سر لږي په سړی سر خبروي. په دغه جدید دور کې مش ته د ټلیفون څه ذریعه نشته.
د مو نوم جاوید دی. د مشو نه سروډی نشته، نو د ټلپانې مټه شته، نو د نیټ سہولت شته، نو د کلینک شته، نو د سړک غاشته. مطلب دا چې زه د حکومت نه دغه غوړو خواهش چې جدي اقدام وکړو د مش په غمون دی کاروبار شریکو.
د پکتیکا د برمل د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو د ژوندانه د ضروري اړتیاو نشتون له ستونزو سره مخامخ کړي او د طالبانو له حکومت غواړي چې یاد سیمې ته پاملرنه وکړي.
د مونم هارون دی. زه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د مرغۍ کلي اوسیدونکی یم. مش ته دلته د مکتب او د روغتونونو د سړک ډېر ضرورت دی. زه د طالبانو حکومت نه دا خواهش لرم چې مش ته دا ضرورت زر ورسوي.
د برمل ولسوالۍ مسؤلین هم مني چې د دې سیمې خلک د ژوند په هر ډګر کې له پرمختګونو او اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي. د برمل د ولسوالۍ مرستیال مولوي همت وایي
دا خبلست ډېر کمزوري ده، ډېر لارې برخې پاتې ده. کوم خدمت تاسو ورته وکړي موږ هم درځي خوشاله یو ولسم درځي خوشاله چې دغه خلکو ته د ولست یو ښه پروژه په حال سي موږ ډیر په خوشاله یو ان شاء الله د امنیت په باره کې خ ډاډ ورکو چې څومره خدمت ان شاء الله زه د ولسوال نائب ما که خدای کول هر خدمت تیار
بلوري ته د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی محمد امین حذیفه اول په دې ورسته کې ګیان ولسوالۍ ته مخابراتي شبکه انتقال شوی او دوی ته ملري چې د روان مریض کال په اوږدو کې به د برمل اوسیدونکو هم د منظمو مخابراتي او انټرنیټي خدمتونو برخمن شي. نوموړی وایي په هغو سیمو کې د بیا رغونې کارونه په پام کې نیول شوي چې په وروستیو شلو کلونو کې ورته توجه نه ده شوې.